په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزن ریسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو له وروستي حاله مو خبرو په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د افغان سولې لپاره د بین الله افغاني غونډې په ملاتړ لاریون وکړل. ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون وویل د افغانستان په سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. پردې موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونې په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرټکی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکرات په 15 ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. په لغمان کې په یو طرف کې پېښه کې لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطینی ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یو ښار وشتل دي. د خبرونو تفصیل د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکرات په 15 ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دواړه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوی دي. د افغان دولت د پلاوی یو غړي نادر نادری رسنوي ته پاستول پیغام کې وویل پر ځینو مواردو اختلافاتو د ختمولو لپاره بحثونه دوام لري.
اغه عمومي طرز عمل او د کاري طرز عمل چې مساوده سوی وو او تقریبا نهایدا په اکثر موارد کې اجماع شته اغه نکات چې پاتې دي کار ور باندې روان ده چې اغه خلاصي.
په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم وردک تیر ماښام پر ټویټر لیکلی و چې د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی پرون ویلي چې ښه فرصت رامنځته سوی چې د څلوېشت کلونو ناخوالو د هواري په اړه په ښه فضا کې خبرې کیږي. د افغانستان دولت د اوربند غوښتنه لري خو طالبان وایي لومړی باید د جګړو پر عواملو خبرې وسي. د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ ګونپال دره کې یو موټر چپسوي شاوخوا لس ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته اړولې ده. د لغمان د والي وین اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نن سهار شوه.
د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ ګونپال درې څخه د ولسي وګړو یو موټر محترم خرته پلاره و چې له وګړنګ څخه غورځیدلې. متاسفانه په دې پېښه کې درې کسان شهیدان شوي او ته ټپیان دي.
نومور زیاته کړی چې ټپیان سمدستي د یادی ولسوالۍ او مرکز مهترلام روغتون ته انتقال شوی دی. شغلی دولتي د دې پیښې د دلیل په اړه څه نه دی ویل. خو تر ډیره په د افغانستان پر لوی لارو ورته پیښې د موټر چلون کې د بی احتیاطي او ډیر سرعت لقبل کېږي. اخوا د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفګان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د تخار د والي وین محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفګان په بازار کې شوې ده. د نوموړي په خبره تر چاودنې وروسته اور هم لګېدلی چې دولس دوکانونه پکښې سوځېدلی دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د تخار په ځینو برخو کې وسلوال طالبان فعالیت لري. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پراختیا بانک راپور تاییدوي چې پکښ ویل سوی شای پر روان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفی 15 سلنې ته راټیټ سي. دغه وزارت وایي سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیکاری کچې د کورونا وایروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر اوایدو منفی اخیست کړی دی. هغه زیاته کړې چې د آسیا پراختیا بانک راپور تاییدوي او دا وړاندوینه ده چې څلور سلنه به د افغانستان اقتصاد راټیټ سي. د آسیا پراختیا د بانک په یو تازه راپور کې ویل دي چې شای پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایروس او نور امنیتي او سیاسي ننګونو له امله منفي 15 سلنه راټیټ شي. له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطینی ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یو ښار وشتل دي. د اسرائیل اردو هم تایید کړی چې د دې اقدام په خبرګون کې یې نن د سپتمبر 14 پر غزه هوایی بریټ کړی. د اسرائیلي ځواکونو په خبره د حماس ډلې 15 توغندي پر 80 ښار وشتل چې په نتیجه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. دوه لوري داس مهال پر یو بل بریدونه کوي چې د بحرین او عربي متحده اماراتو په واشنگټن کې پرون له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه لاسلیک حماس ډلی اسرائیل ته خبرداري ورکړی دی چې که د فلسطینیانو پر وړاندې له زوره کار واخلي نو له جدي خبرګونونو سره به مخامخ شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان اټکل کوي چې روان کال د کورونا وباله کبل نړیوال اقتصاد به دومره خراب نه وي لکه مخکې چې وړاندوینه شوی و. خو دغه سازمان زیاتوي چې راتلونکي کال به هم د اقتصاد بیا رغونه د هغه څه په پرتله چې وړاندوینه شوی په منځنۍ سطحه کې وي. دغه بین الحکومتي اداره چې مقر په پاریس کې د نن ویلې چې تملري روان کال د نړۍ خالص تولید به 3.5 سلنه راټیټ شي، درې میاشتې وړاندې د 6 سلنه اقتصادي ځوړ اټکل شوی و. دغه سازمان د معلوماتو له مخې نړیوال اقتصاد به راتلونکي کال 5 سلنه ودی سره بیرته راپورته شي. د 2020 کال په دوهمه ربع کې نړیوال تولید د 2019 کال د وروستیو پرتله مخکې لدی چې دا وبه پیل شي 10 سلنه کښته و. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر آزاد خبریال خسرو صادقي بروجینی د زندان حکم غندلی دی. دغه آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکو د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغاتو او د ملي امنیت پر وړاندې توطیه په تور په اوه کاله بند محکوم او د سپتمبر پر 9 د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. دا خبره بې پولو خبریالانو په یوې اعلامیې کې د سپتمبر پر 15 کړې ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر ډول د خبریالانو لبندې کېدو لاس واخلي. دغه خبریال پاکست میاشت کې په لویدیز ایالت آذربایجان کې نیول شوی و. نوموړی د تهران د آزادو خبریالانو د ټولنې یو غړی دی. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي توافق شوی چې له دې وروسته به د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو معلومات له یوه آدرس خبرېږي.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترکه ژبه پیدا کړي او یو مشترکه ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلومات ورسوي.
د دې شورا ویان فریدون خزونو چې مرکه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي په جلال آباد کې یو شمېر خزونن دی یو لاریون لاري د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیلو دوم ملاتړ وکړ خو خپلې غوښتنې هم مطرح کړې.
خیر دلو راشه او د سولې پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي.
امل ګرم ملتونو په خواني سرمنشي بانک مون ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. په نړیوالو مسایلو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ نویو شخړو له حاله مخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ونیز خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. نوریاس نوری هم د خبرونې پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي توافق شوی چې له دې وروسته به د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د مذاکراتو معلومات له یوه آدرسه خپرېږي. د دې شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل ډېرې تمه شته چې په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې ښې پایلې ولري او د دواړو لورو د تماس ډلې د طرزالعمل په ډېرو مواردو توافق کړی. لبل خو په قطر کې د طالب پلاوي وی باوري سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې نن به د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي عمومي طرزالعمل نهایي کړي. رحمت الله افغاني نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي او د طالبانو د مرکچي پلاوي د تماس ډله تمه لري چې نن چهار شنبه به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره عمومي او کاري طرزالعمل وروستای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د دواړو خواوو د تماس ډلې په ډیرو مواردو توافق کړی.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترکه ژبه پیدا کړي او یو مشترکه ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي چې دا خپل یو ښه نقطه ده، یو ښه خبره ده او امیدواری ډیره ده. خدای پاک مهربان دی، مونږ چې دلته راغلي یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې د عادي شورا مشر خپل وینا کوي په پاک نیت راغلي او هدف هم دا چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواری ډیره ده چې ان شاء الله مونږ یو نتیجه سره ورسیږو.
خغلی خزون زیاتوي په دې هم هوکړه سوي چې د مذاکراتو په جریان کې باید دواړه غاړې د یو بل نظر ته درناوی ولري او لزغمه کار واخلي. له دې وړاندې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي او ویان ویلي وو د طرزالعمل له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو د ایجنډا په اجزاو بحثونه پیل سي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو پلاوي وغړي ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډله د طرزالعمل په ورستي کېدو خبرې کوي. بلخوا د افغان دولت د مرکزی ټیم یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم او غاګی خپور سی ازادي رادیو ته وویل چې طرز العمل کې نو لسمه وارد و چې په شپاړو سوی د تماس د ډلې له لوري هوکړه سوي. سرچینه زیاتوي چې درې جدي موارد چې تر اوسه ورباندې بحثونه نه دي ورستي سوي، یا بیا د دولت د پلاوي د اوربند غوښتنه او په مقابل کې د طالبانو غوښتنه چې مذاکرات باید له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل سي، او درېیم یې د مذاکراتو پیل او یا هم لغوه کول دي. په ورته وخت کې د امریکا سی بی ایس شبکې تازه راپور ورکړی که بین الافغانی خبرې پایلې ور نه کړي، طالبان په پوځي لاره اغه ورکوي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی د طالبانو دې دریس ته په خبرګون سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دا د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره خورا خواشینونکی او مایوس کوونکی دی. ښاغلی صدیقی د هم لیکلی دا چې طالبان له سولیزې لارې پرته په پوځي حل لارې ټینګار کوي، دا د سولې د اوسنۍ روحیې خلاف ده. د افغان دولت د مرکزی پلاوی او د طالبانو د مرکزی پلاوی ترمنځ د شنبې په ورځ د مذاکراتو د پیل غونډه وه. اوس یې د طرز العمل په وروستۍ کېدو خبرې روانې دي، او په درېیم پړاو کې به په ایجنډا خبرې وسي.
د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوي. ویل شوی چې په کمو مواردو باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی چې ډیر ژر به هغه هم نهایی شي. نن مخکې مې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لویان فریدون خوزون سره چې په دوحه کې د مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تر اوسه په مشخص ډول پر کومو مواردو توافق شوی او کوم موارد پاتې دي.
په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیئتونو ترمنځ، چې په کوډ اف کنډک یا دغه اصول د مذاکراتو چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې اوسي، یا دوه مسایل چې په هغې باندې طالبان خپل نظر غوښته چې مشوره وکړي او نن به هغه کې مثلا غونډه څنګه شروع شي، چیرته شروع شي، په غونډه کې کنایي ویل نه باید ونه ویل شي، احساسات باید کنټرول کړی شي، مذاکره باید څنګه مخته ولاړه شي، د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي. دغه مسایل دي چې دا نظم او ډسپلین د دې غره منځ کې په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي، څوک به جوړ شي، د جلسې نوټ څوک واخلي، چې بیا نوټ واخلي، بیا دا څنګه نهایي شي، متنونه څنګه غشي، مطبوعات ازاد شي، ورکړل شي. په دغو ټول مسایلو باندې هوکړې شوي دي، او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
خپل کراسو اجنډا ته آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوی ده؟ په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه خبرې پیلوي؟ هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دغو مسایلو باندې بحثونه کوو. کله چې دا بحثونه ختم شي، لاغي وروسته به دواړه لوري اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرز عمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا به څنګه جوړ شي، څنګه دواړه لوري به توافق وکړي شي. موږ هر ورځ د تماس دلې چې په دې باندې ناشته کوي، به تاسو نهایی کې وروسته خپل منځي مجلس ته ځي، خپل منځي مجلس ته به دواړه لورو هغه تماس دلې ترمنځ بیا بیسه نهایی کېږي، بیا په عمومي اجنډا کې نیول کېږي. چې لا تر اوسه هغه مرحله ته موږ نه یو رسیدلي. لومړنۍ اجنډا چې تاسو ادب د اساسي مسایل په څه شی خبرې کېږي، تر اوسه دا مسله تر اوسه نه روښانه شوې.
فکر نه کوي چې دا پروسه یو څه ځنډنۍ شوله ټاکل شوی و چې د دوشنبې په ورځ باندې دواړه مرکزی پلاوی مخامخ خبرې پیل کړي، نن چهارشنبه ده. فکر نه کوي چې دا به ډیر وخت ونیسي، او کله به موږ د دې شاهد اوسېږو چې دواړه ټیمونه سره کینی او په اصلي موضوعاتو خبرې پیلوي؟
زه فکر کوم چې دلته ناسم پوهاوی هم جناب روسیه برانس شوی دی. هغه دا چې مخامخ ناسته، موږ عملا مخامخ ناستې لرو. تېر ورځ دویمه عمومي ناسته، عمومي چې کله موږ وایو هدف دا ده چې ټول مذاکره کوونکي پلاوی د میستر شاکین هم زموږ هم د طالبانو، او تېر ورځ هم ناسته تر سره شوه، ممکن نن هم موږ ناسته ولرو. مخامخ مذاکرات شروع شوي دي، او مذاکرات د همدې ځینه موږ باید شروع کړو چې په دغو مسایلو کې چیرې موږ توافق ته ونه رسو، سبا له یو لوی مشکل سره جوړیږو. مخکې نه موږ باید یو اصول او چارچوب ولرو چې په کوم مسایلو باندې، په کوم ډول باندې، که احیانا په دینی مسایلو کې ځینې اختلافي مسایل راځي، دا به څوک حل کوي؟ د دې لپاره توافق شوی دی چې وګړه دینی کمیټه به دا مخته وړي، او په دې اړه به یو حل لار راوباسي. په دې کې د فقه جعفری او د فقه حنفي مثلا شامل ده، چې اوس فیصله ممکن دا وشوه چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي. زه نه غواړم ډېر زیات ورکم، اما مهم دی هغه دا چې تر اوسه مذاکرات په ښه طرف روان دي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزونو چې قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو د وروستیو پرمختګونو له جزئیاتو خبرولو، لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې د دواړو ډلو د تماس ډلو پر کاري طرزالعمل کار کوي تر اوسه لا نه دی نهایي شوی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په ملاتړ غږونه اوچتېږي. نن هم په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د یو لارون لارې د افغانان ترمنځ د پیل شوو خبرو ملاتړ وکړ. دوی د افغانستان د دواړو ټیمونو څخه وغوښتل چې هر څومره ژر باید په اوربند سلا وکړي. لارنډوالو ښځو چې شمېر یې لسګونه تنو په دواړو لورو دغه راز غږ وکړ چې د یو بل په وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي. د جلال آباد د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره ملکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې پر لارو چارو بوخت دي. په جلال آباد کې لسګونو میرمنو یې په ملاتړ لاریون وکړ. په لاریون کې راټول شوې نجونې او میرمنې وایي چې د بین الافغاني ناستې د ملکچی پلاوی دواړه لوري د لښته فرصته ګټه پورته کړي او د دایمي سولې لپاره د خندونه له مخې لري کړي. دوی د بین الافغاني ناستې له ګډونوالو غواړي چې په هیواد کې د وینې تویدنې او وروروژنې د مخنیوي په خاطر دي تر هر څه وړاندې د اوربند غږ وکړي. دوی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د یو بل پر وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي او له خپلو هغو شرطونو د تیر شي چې په باور یې خپل منځي خبرې ثبوتاش کوي.
زمانم سنا صفای خیر د نور راشي او د سول پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي، تر څو زمونږ راتلونکي نسل په دې فکر کې نه وي چې زمونږ په هیواد کې یو وخت جنگ او جګړې یو نام نه زیاته و. باید د ټول مخ کې اوربند شو بیا نور کوم شرایط جوړته برابرې شرنه هغه باید ټول بزان مې.
زمانم مابوبري زمونږ ځوانان خلاص شو دواړه طرفه زمونږ بچی دي، دواړه طرفه زمونږ اورونه دي بچیم دي. مونږ دغه خاص غواړو چې طالبان نه دي د حکومت سره وصله کیږي او یو زیات شي طالبان نه دي دغه دی وکی چې ستاسو د نړۍ کېږي غواړي چې طالبانونه غواړي هغه وسره زمونږ حکومت کوي.
د غلاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکزی پلاوی د بین الافغاني ناستې په چارو بوخت دي او پرونی د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د دغه پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید لسغمه کار واخیستل شي. په ننګرهار کې د پیاوړو خزو شبکه چې په جلال آباد کې نننۍ لاریون ترتیب کړی و وایي چې د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د بین الافغاني ناستې د مرکزی پلاو چارې څارلې او هیله مند ده چې د افغانانو لپاره یو ښه زیری ولري. د پیاوړو خزو د شبکې مرستیال سنا نوري ازادي راډیو ته وویل که څه هم د خبرې به په خپل ذات کې له پیچلتیا او خالي نه وي، خو په خبره چې که د زغم او حوصلې په مټ دوام ورکړ شي نو افغانستان به له ستونزو راووځي.
موږ ډېر زیات هیله مند شو یو له دې څخه غواړو چې زمونږ غږونو ته د زمونږ نورو د ټولو افغانانو هیلو ته د هغوی خبرو ته د هغوی فکرونو ته د دوی یو مثبت ځواب ووایي او هیله مند یم. زه باوري یم ان شاء الله چې به دا مذاکرات پای ته ورسیږي او موږ ته به د سولې یو ښکلی پیغام ولري.
دا یادونه ورده چې افغانستان د جګړې د ښکېل دوه خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې پیل شوې چې ورسره د سولې لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوې دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
د یو ځای د افغانستان په اندنن کې افغان میرمنې نه دي چې د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي او د خپل حقونو د خوندي انکېدو غوښتنه کوي، بلکې نړیوالو هم په دغه بهیر کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي. نړیوال د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. بان کی مون دغه راز د سولې په بهیر کې د ښځو د حقونو د بشپړ خوندیتوب خبره هم کړې ده. نور حال به د ازادي راډیو د خبريال ناجیه صفای پر رپورټ کې وورو.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د خزو پر ګډون ټینګار کړی. بان کی مون د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو د بشپړ ګډون پاړه د نړۍ د سلو مشرانو سره یو ځای شوی او اعلان کړی چې سولې نه باید د افغان خزو په غیاب کې ترسره شي، بلکې باید د دوی ونډه پیاوړې وي. خغلی بان کی مون د خزو ټولې او امنیت لپاره د جورج ټاون په انسټیټیوټ کې ویلي، نړیواله ټولنه باید افغانستان د سولې روان بهیر کې د خزو ګډون ته لومړیتوب ورکړي ترڅو لوړو امنیتي موخو ته رسیدو لپاره چې لسیزې مو ورته هڅې کړي مرسته وشي. نوموړي زیاته کړې چې له ټولو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کوو چې د سولې بهیر کې د ښځو له بشپړ ګډون سره یو سولییز او باثبات افغانستان تضمین کړي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي د افغانستان د سولې بهیر کې د افغان ښځو ونډه په بشپړ ډول په پام کې نیول کېږي.
د ښځو د حقونو چې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي، دوی هم په مذاکره کوونکي پلاوي کې، هم د شورای رهبر په غوړو کې، و هم په مجبوری عمومي کې به ځانګړې ونډه ولري، او دوی به په تصمیم گیری کې مهمه ونډه ولري، او د دوی حقونه هیڅکله نادیده نه نیول کیږي.
همداراز د مدني ټولنو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ټول شموله سولې لپاره د افغانستان میکانیزم په نوم یوې ناسته کې وویل هڅه کوي چې د مذاکرې له خېلو خواوو سره ټول شموله او تلپاتې سولې ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې میکانیزم د رهبری پلاوي غړي لیلا ناصری وویل چې د اطلاعاتو ورکړه، همغږي او د سولې په خبرو کې د ټول ګډون د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره اړینه ده.
د دې میکانیزم موخه د سولې په مذاکراتو کې د افغان ښکېلو اړخونو سره د ټول شموله او تلپاتې بهیر رامنځته کولو کې مرسته ده، ترڅو وکولی شي چې د شخړې هر اړخیزه او دوامداره حل لپاره لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې خبرو د طرز العمل بشپړولو په اړه خبرې روانې دي. له دې سره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا د ټول شموله سولې لپاره د میکانیزم په ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې ول د سولې بهیر کې د خزو ګډون د دې پروسې د بریا لپاره اړین دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیزه خبرونه مهیروي. د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان ترمنز لوی لار چې پرې د نهو لسوالیو خلک تګ را تګ کوي له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ شوي. د دې ولایت اوسیدونکو د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوال طالبان په دې لار هر ورځ چک پاینټونه اچوي، تلاشي کوي او خلک له موټرو ښکته کوي. نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان په رپورټ کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لورته د پرتو نهو ولسوالیو احمد ابا، میرزا کا، سیدکرم، احمد خیل، سمکنی، لجمنګل، جانی خیل، ډنډ پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکو چې د ګردیز پټان په لوی لارې تګ راتګ کوي، د لارې په اوږدو کې د ناامنیو لډېریدو او د طالبانو لخوا د چک پاینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. دوی وایي وسلوال طالبان هر ورځ د دې لوی لارې په یو شمېر برخو کې راوځي، تلاشۍ کوي او هغه کسان چې له موټرو ښکته کوي ځینې وژني خو ځینې بیا بیرته راخوشي کوي.
لطف الله بینوا یم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د ګردیز پټان لویه لاره تر پخوا ډیره زیاته نامنه شوې ده. تقریبا اته ورځې مخکې په همدې لاره د کړکین خوله په ساحه کې وسلوالو زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وي، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بیرته خوشې کړی و.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړي تاج محمد منګلوي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په د لوی لارې یو شمېر کسان له موټرو ښکته کړل چې له ډلې یو کس ووژه او یو شمېر نورې راخوشې کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وایي وسلوال طالبان نه یوازې په د لارې چک پاینټونه اچوي، بلکې له تیرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې لالو یو موټرو للسو تر دیر شو زرو افغانیو محصول اخلي.
د دې چاغن روب زو د طالبانو هغه د دیر زرو روپۍ محصول کوي. هغه یره طالبانو خو میاش بکیږي، دوی دیوا میاش کیږي نس چار مکه دغه بل زیه تروي کا یغه بل زیه تروي او کا پرچا دیږي کی لره دی وړه دی بور وشارینه او ته بیا پرچا لري هغه بیا ټاپه کوي وزه.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو مسولین وای د دې لوی لارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی، چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځند ګزمو زیاتول چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه به پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځانه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې یې له دې امله زیاتې کړي چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤولین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته فلسطینیانو پر یوه اسرائیلي ښار راکټي برید وکړ. د فلسطیني وسله والو دا برید اسرائیلو هم بې ځوابه پرې نښود. اسمت سروان به نور تفصیل واوروي.
شپاره ساعته وروسته له دې چې په غزه کې میشتو فلسطیني وسله والو د اسرائیل پر یوه ساحلي ښار راکټ وویشت او دوه تنه ژوبل کړل، د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترنګه کې ځینې هدفونه وویشتل. اسرائیل د ځوابي برید په واشنگتن کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیل د ځوابي برید په واشنگتن کې له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زیدلې چې غزه یې په کنټرول کې ده، د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. څو ساعته وړاندې په واشنگتن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطیني وسلوالو د اسرائیلو اشدود ښار ته توغندی وویشت چې له کبله یې دوه تنه ټپیان شول. د اسرائیل پوسټ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوی موافقه د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوي. فلسطینیانو له اسرائیل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېدو رد کړي او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نه وي منل شوی پر شا د خنجر گذار بولي. فلسطینی مشر محمود عباس د واشنگتن له پرونی موافقو وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات را نشي چې اسرائیل غصب پای ته ونه رسوي. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکي احتمالي دولت د خاورې برخه بولي.
ستاسو له پیغامونو
زدن از اینه دی کنر ولایت څخه پا دوها کچی دی افغانانو دی صلح خبری روانی دی، هم دی حکومت دخوانه هم دی خیل غاره دی طالبان و روم دخوانه. امو زدی یو نوینا پی صفت بانی دی افغانستان دی یو جنگ زپولی پی صفت بانی راغی رو رو نو بس دی جنگون ملاس اخلی افغانان دیر شهیدان شلو دیر معلولین شده دس کور نیسته چی پاقی که معلوم نیسته دس کور نیسته چی پاقی که شهید نیسته دی زما دی خیل غاره نه او پا دوارو تیمونو بانی نگاگ دی زما سوال اومنی راغی نور پا افغانستان که صلح او کې نو افغانستان کې د وینې توې د پرې دی دغه د مذاکرات مې سپکېلې ورونه چې یو بل سره کېلې لوړې جوړې تر اکاش کې بس نو افغانستان کې د 2000 کال اوسې چې جنگونه دي ماشومان هم راځلمین شو ځلمین هم سنگیر شو سنگیر هم دغه ارمان مړ شو چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنۍ وبانې موږ کو راځي موږ سره د خیر په کار کې لاس واچوي چې افغانستان کې صلح و را مې راشي.
عبدالواحد لوګر نه دمو پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه کوم ټیم ورغلای د دې مشرانو نه دا د غښتنه د دا خبره د خراب نه شي دا خبره پډیر پاوشاله باندې وکي نور افغانان سره جوړ کړي افغانستان نور جوړ کړي نور د جنگونو بس کړي نور د ایمان غم خوري د خلکو ل چیرونه له هدا هر مسلمان چیرینه غم کاری به سرور په چیرې کې غم نيستي بدبختی باسه د تاسو سوري ته خلق وسا کې نور غمونه ورکړي له افغانستانه
راګونیم د کندهار ولایت د فنجوایي ولسوالۍ سیمه جنگوالي دي ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایو الله پاک یو د خیر جوړه په افغانستان کې راولې چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي ټول مسلمانان به الله پاک ته زارۍ کوي چې خدای پاک د خیر جوړه راولې په افغانستان کې والسلام له خدای سره
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا و ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریښو د خبرونې دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونې خبرونې مهیروي او سفری به ظاهر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د قطر په پلازمینه دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په 15 مورز له هم د کاری طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دواړه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوی دي د لغمان د علي شنګول سوالي ګونپال درکې یو موټر چې پسوي شاوخوا لس ملک وګړو ته پکې مرګرو بلغشته د لغمان د والی ویان اسد الله دولتزي ازادي رادیو ته ویل چې د پېښه نن سهار سوي ده د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفغان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي د تخار د والی وین محمد جواد هجری نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفغان په بازار کې شوې وه د کابل بازانو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیزې لیګ پایلو به وګټله د غی لوبډلې د مساینا کټالانو ته 340 منډي هدف وټاکه د جاپان د پارلمان استازو ایوشی دی سوګا د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکه سوګا نن د جاپان پارلمان ته ولاړ او د دوړو مجلسونو د باور رایې ترلاسه کړې او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق ترلاسه کړسته فلسطینی ملوشو څوره کټونه د اسرائیل پر وشار وښتل دي
او مخکله دي چې ونی زو خبرونه ته وار ورسیږي ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
نن د کرکټ شپږیزی لیگ سیالیو پایلوبه کې کابل بازان او د مسینک اتلان سره مخ شول کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبي ته ورتلې و خو مسینک په درېمه نیمه پایلوبه کې باندې امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبي ته لار پیدا کړه د شپږو لوبډلو ترمنځ د غلوبي له لسو ورځو راهیسې په کابل کې روانې وي په کابل کې نن د فټنس او سنوکر یو ګډ کلب جوړ شو دا کلب د 200 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د افغانستان د آزادې مبارزې لوبغاړي احمد ولی هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کلب د په شخصي لګښت جوړ شوی چې د فټنس او سنوکر برخې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره ځانګړي اسانتیاوي په پام کې لري د غغلی هوتک په خبره د دغه کلب د جوړیدو کار په یو کال کې بشپړ شوی او د هن غوړه لیگ آی پی ایل لچنی کمپنی سره تړون سنټولای د هن غوړه لیگ آی پی ایل په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي دغه تړون وروسته تر هغه وسنټول شو چې د چین او هند د پوزیانو ترمنځ په سرحد کې خنړې نخته وشوي آی پی ایل د دې چینی کمپنی سره په 2018 کال کې د 500 کالو لپاره تړون لاسلیک کړی و چې مجموعي ارزښت یې تقریبا 310 میلیون ډالر و د هند کرکټ د کنټرول ادارې مشر ویل چې د تړون ځنډول به د بورډ په مالی چارو اغیز ونه کړي
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني دا دی ونې په خبرونه کې د هویت په حق خبرې کوو په افغانستان کې لا هم د هویت بحث لنجمند دی د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې په تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي لا دې مسلې سره ځینو مخالفتونه کړي او دا غیر ضروري کار بللای خو د دې مسلې موافقین بیا وایي چې له هم دې ځایه د یو جنسیت د هویت منل راپیلېږي او دا کار یوازې په تذکرو کې نه بلکې باید په نورو برخو کې هموشي او تبعیض نه کیږي دا چې د هویت حق څه دی ولی په ټولنه کې د ځینو هویت نه منل کېږي یا احترام نه کېږي، په ملي او نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي، او څنګه د افرادو د هویت حق په ټولنه کې منل کېدای شي. په همدې اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څیړنو له مشر محمد علي مزیزی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولو. عزیزی صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان کابینې پریکړه وکړه چې په الکترونیکي تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کېږي. البته ځینو کسانو له دې موضوع سره مخالفت هم کړی دی. دغه نوم که د یوې مور وي که د یوې ښځې وي، دا د هغې هویت دی او دا د هغې د هویت په حق کې راځي. مخکې له دې چې په دې اړه وغږیږو چې ولې خلک مخالفت کوي یا څه ستونزې دي په دې برخه کې، که اول دغه د هویت حق ته